د مخام شپک بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم مخله دي چې دی خبرونه دي مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای لیکل چې طالبان په افغانستان کې واک تر رسیدلی او په دې هیواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او سره د بشري حقوقو وضعیت هم ورستر بلی خراب شوی دی. خپل بنټ دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړی انکړی دی. نوموړي چې طالبانو افغانستان ته ورتلو منع کړی په دې راپور کې په تېر د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د مخکني راپور وروسته په دې هیواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 15مه غونډه چې د فبروري په 14مه پیل شوې د اپریل تر 14مه به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوي او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوي. د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لاره بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تګ تک تر ټولو مهمه واسلی لار ګڼل کېږي. دا لار عموما په ژمي کې د واورې د اورېدو له کبله په موقتي ډول بندېږي. پرون هم د سالنګونو په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنه واوره او سخت باران ورېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 15 کلونو کم عمره 6 میلیونه 3 لکه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. دغه کمپاین داسې مهال عملي کیږي چې تېر اونۍ په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ډیپلوماتان داسې مهال سره ګوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی په سعودي عربستان کې موافقه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو په اړه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د استانبول په نننۍ غونډه کې به د اوکراین په اړه هیڅ ډول بحث ونه شي. د جنوبي کوریا استخباراتي اداري ویل شمالي کوریا روسي ته نور پوزي سرتيري هم استولې. دغه ادارې نن پنځمه ویل دغه پوزیانو یو شمېر له اوکراین سره پر پوله کورسک سیمه کې ځای په ځای شوی. د جنوبي کوریا وای ټی ان تلویزیون د خپل هواد د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې روسي ته د تازه دمه استول شو کوریایي پوزیانو شمیر نه دی څرګند. تر دې وړاندې جنوبي کوریا او لویدیځو هیوادونو ویلي چې شمالي کوریا تیر کال شاوخوا 1000 سرتیرو روسي ته لیږلي وو چې د اوکراین په ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي. او د چمپینز ټرافي یا اتلانو جام لوبه په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه د باران له امله لغوه شو. پاکستان او بنگلاديش دواړو خپلې دوه لومړنۍ لوبه بایللې. خو د نننۍ لوبه په لغوه کېدو سره دواړو ټیمونو یو نمرې ترلاسه کړې. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دوهمه لوبه له انګلستان څخه وګټله. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کوي.
مختنه موده ده چې دغه بندیزونه باید اوسنی دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال ابتکار نوښت اعلان کړی چې په افغانستان کې د سیمې په سیمې پولیو واکسین کمپاین پلي کول د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې د واکسین له ترلاسه کولو محروم شوي دي. د واکسینو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په محلونو او جماعتونو کې ترسره کیږي. اغیز به اتسوی
نو کور کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو د زولو پروګرام لپاره داسې یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېری ماشومان واکسینولی شي.
په دې اړه مو د پولیو د واکسین د یو کمپاین له مخکینی چارواکو سره مرکه کړې. د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پرتو ولسونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړو له زیاتوالي او نښتو له زیاتوالي سره دوی ته هم ستونزې را پورته شوې دي.
دروغ بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې هغه کلي خالي شوي دي او خلک کوزو ساحو ته ځېدلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې شمالي کوریا نور سرتیری روسیې ته استولی دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا جمعه د جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډه ته وړاندې کړی. د دې راپور په ځینو برخو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب خوځل شوی، البته لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او په دې هیواد کې بشري وضعیت ورسره خراب شوی دی. یو شمیر مېرمنې وایي چې هغه بندیزونه یا محدودیتونه چې پر دوی په مختلفو برخو کې لګول شوي باید لری شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډه ته وړاندې کړی، وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کول او نوي اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټي شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړ بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمينه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپور چې د فبروري په 26مه خپور شوی د 2023 کال د اگست له لومړۍ د دسمبر تر 1.5 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقوقو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند یې ورتريخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بشري اختیار چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، حتی تر دې چې ډیره خویندې دي ته مجبور شوې چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید وسنه دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمن ځای شي دوی خپل حقونه ورکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته ستونزې لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را ما
دلته پر خو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه اورو. خزه اونځنه ورځ تر بلې نه هلي کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خو ژوندونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخستې ویلې دي چې مدرسې، انلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لشپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او ان په خبره د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم شوی او په ټکو یې طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور سیتوی خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان لخپل سارو نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګه کې څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي. افغاني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړی کی. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللی دي. له همدې امله د 2023 کال په اګست کې دغه هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شوی و. د روغتیا د وزارت په وینا په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیونو زیات ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوي و. د دغه کمپاین د پیلېدو په ترڅ کې د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال ابتکار په نوښت یو بنسټ ویلي چې دا چې د پولیو واکسین په افغانستان کمپاین البته په افغانستان کې کور په کور نه تطبیقیږي بلکې په محلونو کې تطبیقیږي، په دې سره د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د پولیو له واکسین نه بهر پاتې کیږي. نور هلې په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان واکسین د څلور ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال ابتکار یعنی نوښت وایي چې له کور په کور سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلولو سره له واکسینه د پاتې ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې سازمان تخنیکي مشورتي ډلې چې په سویس کې میشته ده، د فبروري په 26 د یو راپور په خپرولو سره یې ویلي چې د خلکو کورنۍ بې ځایه کېدل په ځانګړي ډول له جنوبي ولایتونو څخه پاکستان ته کډوالي، عملیاتي محدود دیتونه او د ټولنې کمه همکاري د دې بهیر پر وړاندې ننګونې دي. راپور کې ټینګار شوی چې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره په محلي کچه قوي مشري، د ولایتونو په کچه په دوامداره توګه د پروګرامونو تطبیق، د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې مخنیوي، د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د چارواکو، د عامې روغتیا مشرانو، د دینی عالمانو فعال ګډون او د غشان د واکسین له بهیره د پاتې ماشومانو پیژندنه ډیر مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ او واکسیناتوران وایي چې له کور تر کوره سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلون سره یو شمېر ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکې مریم ازادي رادیو ته وویل:
اصلا دو تا وقار سادیم از واکسین ماندن، تا بودیم شان در مسجد واکسین تورا رفته بودند.
زما دو خوریان له واکسین پاتې شول. کله چې جمعه ته مو بوتلل واکسیناتوران وختي تللي وو. موږ ډېر اندېښمن یو چې د هغوی روغتیا ته کوم زیان ونه رسېږي. داسې نه ده چې واکسیناتوران یو یا دوه ساعته په جمعه کې پاتې شي. خلک خبر نه وي دوی ځي. څو ځله په سیمه کې برېښنا نه وه. موږ د جمعه له لاوډسپیکر څخه وانه اورېدل، دوی راغلل او لاړل. دا یو جدي ستونزه ده چې حکومت باید ورته پام وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه هم ورته ستونزې ته اشاره کوي. وایي
دغه د واکسین څخه د بل پلان نو واکسین څخه وایي موږ دا که کوم اتل کې څو متا واکسین نو وو اجازه نه وکړي که څنګه دې نو دې واکسینه پاته او موږ دا
په ننګرهار ولایت کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل:
مخکې کور په کور کې د خوست متاسفانه 60% حجره په حجره جماعت او جماعت کېږي چې ځینې ویده ماشومان، ناروغ ماشومان، میلمانه ماشومان، ځینې هغه ماشومان چې بار نه وځي پاتې کېږي. مخکې به بېخي مس ماشومان نه پاتې کېده، اوس نو یو نیم ماشوم حتما پاتې کېږي. علم د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګه د صحت عامل مسؤلینو نه ده چې باید بېرته کور په کور اجازه ورکړل شي چې تر څو د مس ماشومانو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د هود نهمه په افغانستان کې روان کال لپاره د پولیو واکسین د دوهم څلور ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا کمپاین چې په شپاړس ولایتونو کې پیل سوی په پام کې ده چې شاوخوا شپږ اعشاریه درې میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان پکې واکسین سي. د یادونې ده چې د روان زیږدیز کال د پولیو لومړۍ مثبته پیښه په بادغیس ولایت کې ثبت شوې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د 2023 کال په اوږدو کې د پولیو مثبتې پیښې نه وي تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو د واکسین د تطبیق په څرنګوالي او له دې پروسې د یو شمېر ماشومانو له پاتې کېدو دا اندېښنې طالبانو تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پر ځای د جومات په جومات او کلی په کلی پروګرام پیل کړ. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې لا هم په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې.
به هم د پولیو د واکسین د کمپاین په موضوع کې تمکیږو. سویس میشتې د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ ویلي دي دا چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین کور په کور نه تطبیقیږي او په محلونو جماعتونو کې اوس ان تطبیقیږي. ډیر ری ماشومان له دغه واکسین څخه بهر پات کیږي. دا موضوع مخکې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام له پخواني مشر سید کمال شاه سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې آیا په رښتیا هم د دغه کمپاین د تطبیق په بڼه په هغه بڼه باندې چې اوس په افغانستان کې ان تطبیقیږي په سیمو کې ډیر ماشومان له واکسینه بهر پات کیږي؟
بله، په افغانستان کې کوم تاسې د پولیو کمپاین تطبیق ته وګورو نو کور په کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو د مزړولو پروګرام لپاره داسې یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېری ماشومان واکسینولای شي. خو کله چې دا برنامه له کور په کور نه محل په محل ته یا مسجد ته وخته ده نو په دې کې د ماشومانو د ټولو ماشومانو د واکسینولو پروسه یو څه له خنډ سره مخ کیږي، ځکه په افغانستان کې کوم تاسې افغانستان کلتور ته وګورو په ډېریو مواردو کې ښځې له کوره نسي وتای، نارینه په کار پسې تللي وي، نو تر مسجده پورې ښځو ته د ماشومانو راوړل یو څه ستونزمند کار دی.
داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي دي چې د پولیو د کمپاین د تطبیق لپاره هغسې چې لازمه ده کمپاین نه کیږي، له مخکې باید دغه کمپاین لپاره خلک خبر شي. خو داسې هم ویل کیږي چې اوس چې په جماعتونو کې معمولا دغه د واکسین کمپاین ترسره کیږي آن په همغه کلي کې ډېر خلک هم وایي نه ترې خبرېږي، ولې دغه موضوع ته ډېره توجه نه کیږي؟ کمپاین د دغه واکسین د کمپاین البته د خلکو خبرول دغه کمپاین یو اساسي جز دی.
بله، کله چې د واکسین کمپاین تطبیقیږي د خلکو خبرتیا ډېره زیات اړینه ده. که خلک خبر نشي نو دوی به څنګه خپل ماشومان واکسین ته راوړي او یا د ناروغۍ له ضررونو به څنګه خبر شي، د واکسین له ګټو به څنګه خبر شي. د خبرتیا برنامه ډېره زیاته مهمه ده او په افغانستان کې د پولیو د منځه وړلو پروګرام د خلکو د پوهاوي کمه برنامه تر لاس لاندې لري. په دې کې ما په نظر خو جدي بدلونونو ته اړتیا ده. دوی له پخوا نه له تیرو پنځو کلونو نه یوه برنامه راچلوي. په افغانستان کې حالت بدل شوی دی، کمپاینونه له کور په کور نه مسجد په مسجد ته شوي دي. نو د کمپاین د موډلیټي له تغیر سره دوی د پوهاوي ستراتیژي باید بدله شي، له د کمپاین د موډلیټي سره سم ستراتیژي باید دوی جوړه کړي. او په دې برخه کې د پولیو له منځه وړلو مرکز په افغانستان کې او سره د دوی کاري همکاران که هغه یونیسف دی او که نړیوال روغتیایي سازمان دی، دوی په ګډه باید ستراتیژي جوړه کړي. او له دې اوسني حالاتو داسې معلومیږي چې دوی ټول هم په خپل منځ کې سلا نه دي، ځکه بېلابېل نظرونه دلته مخته راځي. یونیسف هم نړیوال روغتیایي سازمان یو څه وایي، د پولیو د منځه وړلو پروګرام او عامې روغتیا وزارت بل څه وایي. نو داسې معلومیږي چې هلته همغږي په ښه توګه شتون نه لري.
یوه بله انګیرنه چې ډېره داسې ویل کېږي موجوده ده، هغه دا ده چې که چېرې ماشوم یو ځلې واکسین شي وایي خو کافی ده نو ماشون ماغه ده پولیو پا وړاندې واکسین شو. آغا یو ځل واکسین کېدای شي چې ماشوم وجود یا آغا ده بدنی معافیت آغا پورته یوسي.
افغانستان کې کوم حالت ده؟ افغانستان یو د پولیو لپاره یو انډیمیک هیواد ده. په انډیمیک هیواد کې تر څو چې د پولیو وایرس هلته شتون ولري یا په انسانانو کې یا په محیط کې، په داسې هیواد کې باید د هر کمپاین په ترڅ کې ماشومان واکسین شي. یو کمپاین په هیڅ صورت کفایت نه ورته کوي، که څه هم موږ تاسې مطلب هغه تخنیکي لحاظ دا ویل کېږي چې یو ماشوم پنځه ځله واکسین شي کفایت کوي، خو په انډیمیک هیواد کې نه ورته کوي. انډیمیک هیواد کې حتی که هلته د وایرس سرکولیشن ادامه لري، دوی کچیرې لس ځله هم ماشوم واکسین کړی، په منځ کې دوه درې ځله پرېږدي، هغه امیونیټي بېرته له منځه ځي او بېرته د ماشوم په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس وي. نو په افغانستان رنګه هیواد کې په هر کمپاین کې د ماشومانو واکسینول ډېر زیات مهم دی، او په خاص ډول په هغو سیمو کې چېرې سي پولیو ډېرې پېښې شتون لري.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام پخوانی مسؤول سید کمال شاه سید چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د روان کمپاین د څرنګوالي په اړه خپل نظریات له موږ سره شریکول. نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین وروستۍ ورځ وه.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جنوبی کوریا او لویدیز استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا روسیې ته نور سرتیری استولې دي، او یو شمېر دغه سرتیری هم د کورسک په سرحدي سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځای په ځای شوي دي. د دغو نو سرتیرو استول شوو سرتیرو شمېر نه دی معلوم، خو لدی مخکې جنوبی کوریا او لویدیزو استخباراتي ادارو تایید کړی و چې شمالي کوریا شاوخوا یو لږ زر سرتیری تیر کال روسیې ته استولی. نو جزئیات په دې راپور کې
د سویلي کوریا استخباراتي ادارې د فبروري 28 باندې وویل شمالي کوریا تازه سرتیری روسیې ته استولی چې ډیری یې د اوکراین سره په پوله د کورسک په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته لیږدول شوې دي. د وای ټی ان تلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی چې د استول شویو سرتیرو کره شمېر لا هم نه دی معلوم. سویلي کوریا او لویدیزو استخباراتي ادارو ویلي تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 سرتیری روسیې ته استول شوي وو، څو د کورس په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د روسیې د جګړې ملاتړ وکړي. سویلي کوریا د دې میاشتې په پیل کې وویل شمالي کوریا سرتیری چې تر دې وړاندې د کورس سرحدي سیمه په لومړۍ کرښه کې د روسیې ځواکونو ترڅنګ جنگیدل، د جنوري له نیمایي راهیسې د جګړې برخه نه وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې د سختو تلفاتو له امله شمالي کوریایي ځواکونه له سیمې ایستل شوي وو، خو داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیری بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. فرانس پرس خبری آژانس هم د سویلي کوریا د ملي استخباراتو د یوې سرچینې په حواله ویلي د شمالي کوریا سرتیری یو ځل بیا د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. دا سویلي کوریا د ملي استخباراتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، وی ویل ځینې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي، خو د دوی کره شمېره لا هم ارزول کیږي. تر اوسه روسیې او شمالي کوریا د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو رسمي تایید نه دی کړی. تیر کال کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته کمساری سفر وکړ، مسکو او پیونګیانګ د متقابل دفاعي همکارۍ په ګډون یو تړون لاسلیک کړ. ځینو استخباراتي سرچینو ویلي د شمالي کوریا ډیری ځواکونه چې تیر کال کورس ته استول شوي وو، د اوکراینی ځواکونو پر ضد جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو وروسته د جګړې له لومړۍ کرښې وتلی وو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د فبروري 8 ژمنه وکړه چې له اوکراین سره جګړه کې به د روسیې ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د شمالي کوریا او روسیې همکاري لا پراخیږي.
له خبرونو ورآخوا
د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرخې بلې غاړې ته پراته ولسونه شکایت کوي چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله اکثره د سیمې اوسیدونکو دې ته اړ کېږي چې کډوالۍ ته مخه کړي. د دواړو لورو ترمنځ په دې وروستیو کې ډېر ځلې نښتې شوې دي. دغه راز په د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر هم د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډېر ځلې نښتې راپورته شوې چې له کبله دغه راز د تورخم او دغه راز ځینې نورې پولې هم تړل شوې دي. د تورخم دروازه ویل کېږي چې له څو ورځو راهیسې بیا هم د مسافرو او بارلونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. یو علت دا ښودل شوی چې البته د طالبانو له قوله ویل شوي چارواکو له قوله چې دوی په سیمه کې پوستې جوړولې او پاکستاني ځواکونو له کبله دغه لاره پر مخ تړلې ده. د ازادي راډیو خبریال د ډیورند کرښې په اوږدو کې دواړو خواوو ته د پرتو لسونو د دغو ستونزو په باب یو تفصیلي راپور راستولی دی.
د کونړ او ننګرهار د هغو سیمو اوسیدونکي چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د پاکستان پوځي پر کلیو او کورونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي او د یادې کرښې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او ورته د سړک تیرولو چارې پیل کړي، له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد زمان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې ډېری وختونه د افغان طالبانو او پاکستاني وسکرو ترمنځ نښتې کېږي او پاکستاني ځواکونه د امنیتي پوستو په ځای د هستو د کورونه په نښه کوي چې له همدې ویرې ډېری کورنۍ خپلې مینې پرېښي.
دور بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې کلی خالی شوی دی او خلک کوزو ساحو ته خوځېدلی دي. پاکستاني ځواکونو له خوا غټې ډزې راکږي چې دلی کورونو ته راوړي.
د همدې ولایت د ګوشتې، لالپوري او مومندرې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د جګړې له ویرې خالی شوې دي. د ننګرهار، ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ سره د کونړ، خاص کونړ ولسوالۍ هم په گاوند کې پرته ده. دلته هم د جګړو او توپچی بریدونو له امله ډېری خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
حالات خراب دي، کړکیشن دي، حالات ډېر سخت. موږ ځکه چې په خپل خلک را کوښوي دي بارا د کورون نه لانی بس واغه مخکې چې کوم راغلي وال طبي ته بیره کوښوي دي بس خپل پر دی او یار توس کړي.
د دغو جګړو له امله د ډیورن بل غاړې ته د تیرا، تورخم، مومندو او باجوړ اوسیدونکي هم ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی بیا دغو جګړو ته د شک په سترګه ګوري وای یا د نختې د ځایي اوسیدونکو د زورولو او بیکوره کولو لپاره پیل شوي دي. د مومند ایجنسی قومي مشر ملک زیارت ګل مومند وای
ډرامای غوندې جنگ دی، دا ګولې مولې اپالو دی پالو د قبایلو د زپلو د غولولو د پاره ولې راولي. نو ډېر بد ورځ ده، په قوم باندې په قبایلو باندې ډېر ظلم روان دی. د حد نظر ځکه چې دا کار ډېر ښکته وړو پورته وړو روزانه ګولې راځه او روزانه دوی ډز ډز کوه او بیا په ډزو کې په جنگ کې د دوی نه مورچې لګېږي او نه پکې پوځونه لګېږي او نه پکې نور نقصان کېږي او ګولې ټولې دې طرف نه ګولې جلته لګېږي او راغېځن راځل ته په کلو کې لګېږي.
د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د ډیورند په کرخه د نوو امنیتي پوستو جوړولو او ورته د سړکونو غځولو پر سر پاکستاني ځواکونو سره په داسې حال کې د جګړو زیاتوالي خبره کېږي چې پاکستان د همدې پوستو او سړکونو جوړولو په غبرګون کې له نږدې یوې اونۍ څخه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا د دروازې دواړو خواو ته پر سوداګریزو توکو بار په سلګونو لارې او په زرګونو کسان بند پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د لارې بندېدو په وجه تر اوسه سوداګرو ته $12 میلیون تاوان اوښتی دی. په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی واک لاندې باختر اژانس ته ویلي پاکستاني لوري سره یې د لارې پرانیستل کېدو لپاره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښکاره د ډیورند پر کرښه څخه د سرکونو پوسټو جوړولو پر سر په داس حال کې حالات ترنګلی شوی چې پاکستان د تروریزم او وسلوالو د مخنیوي په نوم د یادې کرخې په اوږدو کې اغزن سیم لګولې، له زرو زیاتې پوستې جوړې کړې او سرکونه ورته غځولې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې امنیتي پوستې جوړوي او همدې پوستو ته په وخت د موادو او کومک رسولو لپاره سرکونه هم رغوي، خو پاکستان یې مخنیوی کوي. همدا وجه ده چې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو 24 ساعته.